کې د اروپا د فوټبال سیالیو وروستی پړاو ته دوه ځله لاره موندلې وه چې دواړه ځله یې ماته خوړلې وه. خوستیم ته د رونالډو په راتګ د لوبو د ګټلو هیلې زیاتې سوي دي. د یادونې وړ ده چې 33 کلن رونالډو په ریال مادرید ټیم کې له 9 کلن حضور وروسته دغه ټیم پرېښود او له یوونتوس ټیم سره یو ځای سو.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوان خل خبرې کوي.
3 کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه شي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول دغه داغونه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی دا نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د حقي خزي پر ژوند د جوړ شوی مستند فلم په اړه غږیږو چې پلاری پر لپسې ډیر لسکاله پر جنسي تیری کړی وو او بل اخره یې ژوند بدل شو. په افغانستان کې د جنسي تیری د اکثره قرباني شوی انجونو قضیه تر هغه وروسته پولیس او رسنۍ ته رسیږي چې یا خو وژل شوی وي یا وروسته ځان وژني. خو داسې پیښې د ګوتو په شمیر دي چې غږی پر تکړی تر اخره مبارزه کړي او عاملې په جزا محکوم شوی وي. ولی پر هغه جنو چې د محارم لخوا جنسي تیری کېږي خپل غږ نه پورته کوي او غلی پاتې کېږي. پر هغه انجلۍ چې جنسي تیری شوی وي څنګه کولی شي عدالت ته ورسیږي؟
هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پیښې سره مخ کېږي باید مبارزه وکړي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او ورسره د خلکو نظرونه او د ښځینه حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دا هغه جلی په ژوند مستند فلم ننداری ته وړاندې شو چې د پلار د جنسي تیری له کبله د دوو ماشومانو مور شوی و. دغه فلم د 1000 Girls Like Me یا زما غوندې زر نور انجونې په نوم دی. هر څه له هغه ځایه پیلیږي چې یوه 15 کلن انجلۍ په تور رنګه اوږدې چپنه پټ مخ او ژرغوني غږ د رسنیو د مایک له لارې ټولې نړۍ ته د پلار د جنسي تجاوز بوګنوونکې کیسه کوي. پی استری لالهنده او سرګردانه د عدالت چغې وهي. کیسه درې کاله پخوانی ده. غاګي په محکمو او حوزو کې وانه وریدل شو نو ځکه یې درسنیو لارونی ولا. د ژوند کیسه یې دومره ترخه ده چې تر دې مخکې ډېرې ښځې د مرګ تر خولې ورسولې. په دې ډله کې هغه ښځې د ګوتو په شمیر دي چې غږ یې پورته کړی. دغه جرم ته د محارمو لخوا د جنسي تیری نوم ورکړل شوی دی چې له کبله یې اوس خاطره په ژوندي پاتې کېدو هم محکومه وه او د ابتدایي محکمې قاضي ورته ویلي وو کله چې پلار دې په تا تجاوز وکړ ځان دې ولې نه وژلو. پر خاطرې یو ځل نه بلکې 10 کاله هر ورځ جنسي تیری کېده. هغه څه چې د دې د ورځنیو چارو یوه برخه ګرځېدلې وه او د دې تجاوز نتیجه دوه ماشومان دي چې یوه یې 3 کلنه زینب او بل یې کوچنی زوی محمد وو. یوازې دا نه بلکې د دې جنسي تیری له کبله خاطرې 15 ماشومان سخت کړي هم وو. هغه ماشومان چې نه پوهېده ورته مور شي که خور. که څه هم ما هڅه وکړه د خاطرې سره ځانګړې مرکه ولرم خو په دې بریالی نه شوم. نو ځکه مې په دې راپور کې د خاطرې هغه خبرې راخیستې چې د هغې د ژوند په اړه د مستند فلم په یوه برخه کې راغلي دي. خاطره په دې فلم کې وایي د خپل ژوند په پرتله یې د لور ژوند ورته ډیر مهم دی نو ځکه یې مبارزه کوله.
نور مینو صبر ختم شو ځکه چې پلار مرته ګواخ وکړ چې لور دې زینب هم یو څوک له وروسته ستابن جوړوم او پرغه هم تیرای کوم. تاسو زما لپاره پیدا شوی زه ډیر ویریدم. له پلار سره مې نه پریخودله چې تشتاب ته هم تلم نو دامه الزام سره بیول چې جامې مې هم منځلې نو زینب بار سره و. ما ویل حسینه زینب زما په برخلیک اخته شي ځکه زما هیله دا و چې لوی شم د واده سپین اول مریو ډک کمیس واغوندم یو خو آرام ژوند ولرم. خو زه مې بد نصیب پرې نه خودم چې خپل هیلو ته ورسېږم او د پلار د هوسونو ښکار شوم.
زموږ په ټولنه کې د محرمو یا د کورنیو غړو لخوا پر ښځو د جنسي تیری د قضیو په اړه کمې خبرې کیږي. له همدې کبله اکثره یې پټې پاتې کیږي ځکه باور دا دی کله چې یوه ښځه په دې باندې د شوي جنسي تیری په اړه غږیږي نور یې بې شرمه ګڼي، خو د خاطرې له ژونده ټول خبر شول. فلم پرې جوړ شو او دغه فلم د زرګونو قرباني شویو ښځو لپاره د عدالت یوه چیغه شوه. د دغه فلم جوړونکې سهرا مانی ده چې تر اوسه یې دیارلس مستند فلمونه جوړ کړي او د فلمونو اکثره سوژې یې د ښځو په ژوند او ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي. سهرا وایي پوره دوه نیم کاله یې د خاطرې د ژوند له بېلابېلو اړخونو تصویر اخیستی.
د خاطرې شخصیت په ما ډېره ژوره اغیزه کړې وه. په لومړیو کې چې ما له خاطرې سره ولیدل، هغې راته وویل چې ته څه کار کوې. ما وویل د پوهنتون استاد یم او کله ناکله مستند فلمونه جوړوم. نو خاطرې وویل زه هم غواړم زما له ژونده یو فلم جوړ شي او ټوله نړۍ زما د ژوند په ترخې کیسې پوه شي. په دې وخت کې خاطرې دې ته اړتیا لرله چې لاسنیوی یې وشي، نو ځکه مې د دغه فلم جوړېدو ته زړه ښه کړ.
حتی وختي کې ثابت شده بود باز هم مردم با هم دردینه.
د خاطرې په ژوند جوړ شوی مستند فلم د کابل په بیلابیلو سینما سالونونو کې نندارې ته وړاندې شو. زه هم د سینما یو سالون ته ولاړم. تر درې کلن ځنډو وروسته مې یو ځل بیا په تالار کې د نندارچیانو په سترګو کې د خاطرې لپاره اوښکې ولیدې. په فلم کې د خاطرې د ژوند هغه برخه انځور شوې ده چې د پلار لخوا د شوي جنسي تیری لپاره د عدالت غوښتنه کوي. خاطره او ماشومان یې دومره د دغه پیښې تر اغیزې لاندې راغلي وو چې کوچنۍ زینب د دې فلم په یوه برخه کې د مور د غوسه کېدو پر مهال ورته وایي: ماته مه پقارېږه، ټول وایي ته زندان ته ځي او هلته به بیخي یوازې وي. په فلم کې خاطره د خپلو ماشومانو په لیدلو ژاړي او د ژوند تر ټولو سختې او نابودوونکې شیبې وریادېږي. په دې فلم کې د خاطرې مور هغې ته وایي دنیا په امید خوړل شوې، هغه امید چې له خاطرې سره یې د حقیقت ثابتولو په لاره کې مرسته وکړه. سهرا مانی د هغه څه یادونه کوي چې خاطره یې د زندان پر ځای عدالت ته ورسوله.
قرار بود خاطره و امرای دو تا طفل به زندان انداخته
شد. تکل شیوه بچه خاطره لدو و ماشومانو سر زندان تولی گل شی او لشپار است تر شلو کلونو پوری پا بند محکوم شی. خود رسانیو او دو مدافع وکیل حتیه ده دی سبب شوی چی قاضی دغه حکم ونیشی کرای. خود تصور وکری که رسانه فلم او ده غی وکیل نوی نو خاطره بنن یو قهرمانه نو. لهم دی کبله می لخبل کار سر مینه ده. پا دی شرط چی خطر سر شی.
د 15 کلنې خاطرې د ژوند په اړه جوړ شوی فلم تر دې مخکې په کاناډا، فرانسې او د اروپا په یو شمیر هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوی. دغه فلم نه یوازې یو هنري اثر دی، بلکې د هغو زرګونو افغانو ښځو غږ شو چې د ظلمت په تیارو کې شپې او ورځې تیرولې. خو آیا خاطرې په خپله دغه فلم لیدلی دی؟ سهرا مانی یې په اړه وایي:
فلم وختي کې ساخته شد و د چند فستیوال نمایش داده شد، بعد ما فلم به فرانسه.
کله چې زما فلم جوړ او په څو فلمي فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، نو ومې غوښتل په فرانسه کې هم دا فلم وکتل شي، ځکه خاطره په فرانسه کې وه. اندېښنه مې دا وه چې خاطره او خاوند یې د دې فلم تر لیدو وروسته څه عکس العمل ښیي، خو چې فلم خلاص شو خاطرې زه په غېږ کې ونیوم. ویل یې: ډېر ښه فلم دې زما له ژونده جوړ کړی دی، او مننه یې وکړه. وروسته د سټیج سر ته لاړه او په مایکروفون کې یې وویل: دا مې لومړی ځل دی چې سینما ته راغلی یم، خو خپل فلم وینم. خوښه په دې یم چې کیسه به مې د زر نورو قرباني شوو خاطرو ژوند وژغوري.
ما باید در مورد مسائل حرف بزنیم.
سهرا مانی وایي: څومره چې د خاطرې د ژوند په اړه د دې فلم لیدل سخت او دردمن و، همدومره د فلم د جوړېدو پر مهال یې سختې ورځې لیدلې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وروسته له دې فلمه د خاطرې ژوند څنګه تیریږي.
د خاطرې ازدواج کرده با یک مرد فرانسوي و
خاطرې د یوه فرانسوي وګړي سره واده کړی دی چې د هغې لپاره مسلمان شو. هغه له خاطرې سره ډېره مینه لري. هغې ته وایي: ته یوه قهرمانه یې چې د افغانستان په تاریخ کې د خپل نوم تل پاتې کړو، او هر څه چې ستا په سر راغلي ستا ګناه نه وه. ته ماشومه وې او زه ستا له دې زړورتیا سره مینه لرم. او د خاطرې پلار په اعدام محکوم شو، خو زما زړه دې ته درد کوي چې ولې موږ یو بل ته بلاوي شو، او ولې د خاطرې د خاوند په څیر نه شو کېدی.
خصم جان هم
دیگه. که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
د
د خاطرې په ژوند د مستند فلم جوړېدو په اړه د عامو خلکو نظرونه څه دي؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
سهل یم د کوټې سنګینه. زما په نظر دا یو ډېر ښه اقدام دی او د داسې فلمونو په جوړولو سره او غږ پورته کولو سره هغه نجونې چې جنسي تیری پرې شوی کولی شي عدالت ته ځان ورسوي.
نوم زرڅنګه دی د موږ وسیتین کې د ارزان قیمت یو ما په نظر کور دا خبر ووزی د لوی رسوایی د انجلکی تر څوک تانه ورکه یار څوک پرته خبرې کو دا چې په خپلو کې کور کې حل شي دا به ډیر ښه.
جنسی تیرای جرم او یو ډول تاوتریخواله شمیرل کیږي او د کورنۍ د غړو یا محرمو لخوا په ریوی نابالغ انجلۍ جنسی تیری د عاملینو لپاره په قانون کې اشد مجازات ټاکل شوی دی. خو آیا له جنسی تیری وروسته د قربانی شوې انجلۍ ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی شي؟ لا کوم لارو یو انجلۍ خپل متجاوز مجازات کولی شي او نجونو ته څه پکار دي چې د جنسی تیری څخه مخنیوی وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د کابل پوهنتون استادې پوهنیار شبنم صالح سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته رابولم.
اغلی صالحې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چېرې تاسو دا ووایئ، ولې په یوه کورنۍ کې یوه نجلۍ باندې تجاوز کیږي؟
ډېری وخت د نجونو چوپتیا، ډېری وخت اقتصادي ستونزې، اجتماعي ستونزې او ډېری وخت عدالت نه راسرسی او د عدالت سم نه تطبیق. شاید یو کس یو وار په یو تیری تورن سوی او جزای نه ویل لري، فکر کوي ځکه بار بار دا تکرار کوم، بیا بار بار ماته څوک څه نه وایي.
که یوه نجلۍ په کور کې او څو ځله د کورنۍ د یوه غړي له خوا نه پر هغې جنسي تیری کیږي او هغه د فشار لاندې وي او لاسرسی هم دې ته ونه لري چې دا د باندې ووزي او شکایت وکړي، په دغه صورت کې یوازینۍ د حل لاره ورته څه کېده؟
اوس خوشبختانه ډیری انجوګانې وړیا شمیرې د ټلیفون لري. کله چې یو محیط فرض کړو چې هلته انجلۍ ته اصلا د تګ اجازه نه وي.